ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده 14 هجری لمریز کال دوری حمل ولسم د 2023 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې د چلې دی خبری مجلې د مطالبو بشپړه معرفي وکم. پایله دې ساتو خبرونو کو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي، دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبې په ماښام کور ته روان و چې د اسلام مابات په جی شپږ امینه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤولانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر لمرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستانی ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړې هم باید د دواړو هیوادونو په تفاهم سره وشي او د یوه ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 550,000 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختره وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال مباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلی وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سرپل، فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې 23 سرپل، 14 فاریاب او غزنی، درې کاپیسا او یو زابل ولایت ته استول شوي دي. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت مسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې، خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د وریښم پل چې پرون پنجشنبې څو ساعته د تګ راتک پر مخ بند شوی و بیرته پرانستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانستل شوه. د ایران او طالبانو د پوله ساتو تر منځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، 5 لرغونې ساحې او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنځشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم دی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویلي چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ وړتیا یې کمزوري کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت لګول شوي بندیز په ترڅ کې پرون د لومړي ځل لپاره درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزا ومحکوم کړل.
هیڅ یو حقوقي سند د دې رئیس وایي چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوایي په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په دوو کلو کې د رغونې دوه پروژې پیل شوي چې خلک هم ورته ډېر خوښ دي.
دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطره کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو.
دا به هم واوري چې په کندز کې یو شمېر خلک له لوړې بیکاري سره ټکوي.
دروند بار در وړای نه سم څنګه بیا کلان سره چی وکم ازه خیره څوک نه راکې مفت پیسې نه ست څوک چاته ورکې څه چاره وکړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو پرون درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل او سره همحاله د دوی عدلي وزارت اعلان وکړ چې د ګوندونو سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني او جرم دی او تر سره کوونکو ته سزا ورکوي. د حقوقي چارو متخصصان وایي د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت د قانون جوړونکې ادارې لري نه اجرایي ادارې. تفصیلي اسمت سروانه اوروي.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کال بند محکوم کړي او درېیمې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. هم داراست دریم کس د حبس د مودی په اړه هم څنی دی ویلی. د حقوقي چارو متخصص او د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د په هنسي په خواني استاد په هن نصر الله ستانک زایوي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ وو اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاتکړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر اړه کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رئیس وایي چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لوبغای ورده چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګنش پر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیر بیا شزینه فعالان نیولې خو نه د نیولې اعلان کړي او نه د بند مودي او محکومیت په اړه څه ویلې دي. لدی سره هم مهاله د طالبانو عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منه دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیرونې د طالبانو د عدلی وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په جواب کې چې لخپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. په هندستان کې زید طالبانو د عدلی وزارت د دې اعلامیه په اړه وایي چې د وزارت د قانون د وسه کولو صلاحیت نه لري.
لویا پیروتنه داده چې معنی میگی چې د عدلی وزارت هم د تنفیز صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلی وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هر وقت ملغا کیده سی یا تعدیلی ده سی چه دیگه با صلاحیت مرجع لخواه چه قانون تصویب سه وی بی برت دیگه مرجع لخواه نه ملغا کرده سی.
شغل استانکزی هم در از ویل قانون معمولا هغه با صلاحیت مرجع ملغا کوله یا تعدیل کوله شی چه قانون تصویب کرده وی. د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوایي په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا شمېره پرون پنجشنبه د ماینونو له خطر څخه د خبرې ادا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې سلګونه تنه د ناچاودو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا تپیان شویلې. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودیدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکۍ او دغه راز د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکی ډاډمن شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستانه نیولې تر سودان، اوکراین او غزې پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو بیا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږي او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوې، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه، 110 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 10 ښځې ټپیانې شوي دي.
ازادي رادیو اوري. مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې میشتو یو شمیر افغان نجونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې باید دوی افغانستان ته وانستول شي.
د خیبر پختونخوا په کوهر ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده، مشال یې ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان یې زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
منجونه غټی دی او یو سلو نوی پور انجونه من ګورنمنت ګرلز کولونه ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دی چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خود داسې ماشومان چې هغه وړی دی د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو ښوونځی شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کیږي، زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړل سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورځي. مشارې ډو ته وایي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي.
یوه بله کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی.
که په پاکستان باندې موږ بوجنو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نوروسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په دوه کلو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام په مالي ملاتړ د اوبو د یو کانال او د استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو کې له یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لور ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډمهاله لپاره د کار فرصت هم برابر شي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلی کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یادې پروژې چې د ګردیز خاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $1 لک لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژه کې به لسګونو کسانو ته هم د 3 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخې وي. د یادو پروژو د کار د پرانیست پر مهال ګردیز خاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته ویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د اهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیدا کیږي. دا پروژه چې دا استنادي دیوالې ده او 150 متره اوږدوالی ده او څه کم 3 متره ارتفاع ده. دویمه پروژه هغه چونکه کانال دی هغه د هغې طول چې دی 300 متره دی. دغه پروژې چې عملي کیږي د انهابیتات موسسې دخوانه اکملیږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشحاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د ښار د 3 ناحیې وکیلې ګذر حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو. دا د خلکو د پاره، د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بشارګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خو به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لاند وخت لپاره خپل کورونه پریښودل.
مخ کو خو بوس راتله خلک دغه جنه کړه کول څه ودرې د مون کورونه یو نسی وز الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی ته دا جوړ سی ان شاء الله ته خلک دمنه کیږي د خلکو ته پاره د هم د کار وسیله برابرېږي هم د کورونه د زمکه د پول د ساتل لپاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسب کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک لستون سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوې په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وای دوی تر اوسه بیکار وو خو اوس د لږې مودې کار ته هم خوشاله دي.
بیکاری خو تر اوسه پورې سخته ډیره وه خو بس د نن ورځې چې دا پروژې سود شي نو ان شاء الله بس اندغه ته خوشاله یو چې پروژې زیات شي وطن جوړ شي خلکو ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي.
لویه پکتیا چې ډیره برخه غرونو پوښلي او سوړ موسم لري د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کیږي چې د مناسبو او پخو کانالونو ویالو استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شرکنده بارانونه هم ډیر کله د لویو خوړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې بېکارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بېکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخه عمر چښتن 15 کلن ګلجان د کندز ښار د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي خو په خبره یې د عمر زیاتوالي له امله څوک یې کار ته نه بیایي.
دروند بار زه وړی نه شم 15 کلن سړی چې وکړم ماته خیرات څوک نه راکوي مفته پیسې نشته څوک چاته ورکوي څه چاره وکړو. وایم وایم بسته خلته په موټر باندې حمله کوي نه کیکه پرېدي او نه موټروان پرېدي موټروان کم پخت چاره نشته پیږي دا وږي دي تښتي مونږ نه.
50 کلن محمد رباني هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جومات مخ ته په دې تمه ناست دی چې ګواکې څوک یې له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادوی روډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبی دی نه مې شي زم په خاطر غوډم نه پنځه نو په پیسې
په ته نه استیم چې کار پیدا کړم او ما خام خپل ماشومان ته 15 ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلی وم اوس ته مازیګر 4 بجې دي خو تر اوسه پورې مې کار نه دی پیدا کړی. ما خام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بې وزله کورنۍ د طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پرشتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانابات ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي غراته وویل
د کور وبور او غریبی شیشته یې مې نه میجدم روی جاده شیشته یې مې چې خدا نه دوري
بس خار ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. لیو خو روجه ده بل خو په کور کې د خوراک لپاره سن لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د یاته کسې کورنۍ مشر 30 کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همي شیدم کې کار کس زکات ما کوشه بده نه
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. یو شمېر کندزیان بېکاري او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د لمنځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. اوس به مو هم په اورزګان کې ګنجیا جمعه بازار ته بوزوم. د کورنیو حیواناتو او سارۍ مرغانو د پیر او پلور په دغه بازار کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د نارینهو تر څنګ ګڼې ښځې هم په دغه بازار کې په غیر مستقیم ډول کاروبار مخته وړي.
چا
د کورنۍ چرګانو، کلیوالو او وحشي مرغانو دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي، کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک په کښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا ګنج کې د پلي مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دی.
زما نوم حبیب الله دی، چې دا حجیب ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دکانداري او کاروبار دی، او دلته په ګنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواده یو، او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادۍ هر سړی کولی شي دا کار. 14 کاله 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم په راتګ سره یې په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډېر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي، او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شاه مسرور اوسېدونکي یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چغوکې رانیسم، خرڅوم. دا ګلسرانو، دا جلان، دا کنریانې سایرې، دغه چغوکې اوس سیزن دی، دغه راوړم. خو جلان هم خرڅېږي، څوک د جله شوکي، څوک د ګلسر شوکي، معنا چې شوکي راسي، بس هغه شی ډېر خرڅېږي. د دې باندې فرق پکې شته، جلن ښه جلن په 2000 افغانۍ، 1500، او کمزورې په 1000 افغانۍ، په 200 داسې نه، ګلسر په 50، په 1000 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هره اونۍ کې 2 ځله سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، اروزګاني کلتور ته په کتو تر شا د ښځو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د ښځو له لورې پالل کیږي، او د خپلو کورنیو د نارینهو غړو په مرسته یې بیا په همدې ګنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان آغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا ګنج کې دا وطني خلک چرګان او پلي مرغان اوړي، دغه رانیسو بېرته یې خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، د دغه پر چم دي، ول دا سپین سرې زمانه ته غوټ کوي، دا پلي مرغان او چرګان حد اکل خو دا سپین سرې ډېر خرڅوي، اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب په کښټولو، مخکې مو هم خپل نصیب په کښټولو، یعنې اوس هم ښه دی، خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېره ده، ځکه حیوانان ډېر دي، ترتوزي او
دې شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا ګنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راجی بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال سوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هره ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا تلیفونونه سودای کوم. دا زاړه چې 350 در 1000 افغانۍ، 1500 افغانۍ، په دا قدر قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس انشاءالله در دغه کله 800 افغانۍ دغه بیا نه دي کم سوي، ګټه بیا نه و رانیسو یې بالا. بس یو تلیفون جوړ ورکړو په 1500 افغانۍ کې، بیا یو څه جوړ کړو، بیا خرڅوو، سودا کوو.
دا جمعه بازار یا ګنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلي او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي یا وحشي مرغان وطن ته راشوه کیږي او خلک یې نیسي، او وروسته یې دغه ګنج ته د پلور لپاره راوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio